دا مشال رادیو د سلمو شه وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړي کې زګل ایاز او شاین بنيري درته هر کله وای. په روان خبري غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو فلمړي وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې ساتنه خبرونه وړاندې.
سلمو شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د ډنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناشته نن په سلورم ورځ هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر په ملک کې تازه انتخابات نشي ترسره کېدای. او په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرين کې درنه جګړه روانه ده، فنلند ویلي چې بغیر لسزنډا په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د ډنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناشته نن د میرامشاه پریس کلب مخته په سلورم ورځ هم دوام لري. دوی وایي د پوځي عملیاتو پر مهال دکانونه لمنځه تللي او د کرونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي دي. د دوی غوښتنه ده چې انتظامیه دوی ته د معاوضو په لار کې خنډان نه جوړي. د احتجاج یو ګډونوال انور حسن په دغاړه مشال ریډیو ته وویل بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان مشال لیډو ته ویلي چې اغیزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه یې د 2000 دکاندارانو څخه 1400 ته د معاوضو چیکونه ورکړي دي. خو دکاندارانو اتحادیه وایي چې انتظامیه د تصدیق په نامه د دوی سره منظور شوې مالي مرستې نورې هم ځنډوي چې ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې تر څو غوښتنې نه دي منل شوې احتجاج لپاره دوام ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدلی دي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنگزیب تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو او د اپریل د 3 نیټې څخه په هیواد کې پر روانو سیاسي چارو بحث شو. نوموړي لیکلی چې په دغه غونډه کې فیصله وشو چې د ټولو هغه غیر آئینی ګامونو پر ضد به د آئین او قانون د لاندې کوټلي ګامونه پورته کولی شي چې د تیرې سباندې بې میاشتې په موده کې ترسره شوي دي. له شهباز شریف سره په دې سفر کې د یاد ګوند نور مهم غړي خواجه محمد آصف، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، رانا ثناءالله، مفتا اسماعیل او خواجه صاد رفیق هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر په پاکستان کې تازه انتخابات نشي ترسره کېدای. نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې وی خبري کانفرنس ته ویل چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون له مشر میاں نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. آصف علي زرداري زیاته کړې ده دوی کله هم له انتخاباتو انکار نه دی کړی، خو غواړي چې باید له انتخاباتو وړاندې ځینې اصلاحات ترسره شي. دا لغې وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې له شپږمې نه تر شلمې پورې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې اعلان کړي او په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرين کې درنه جګړه روانه ده، فنلند ویلي چې بغیر لسزنډا په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. فنلند د روسیې سره اوږده پوله لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی. خو دا نوې اعلان په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او وزیر اعظم سنا مارین نن په یو شریک بیان کې وویل چې د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت قوي کړي او فنلند باید د کمزنډ نه بغیر د ناټو د غړیتوب لپاره خواست ورکړي. او امریکا او اروپایي اتحادیه د الجزیره ټلویزیون د وی خبريالي شیرین ابو عاقلا د وژنې پاړه د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. یو 50 کلنه شیرین ابو عاقلا پرون سهار په جنین خرګوټي کې پډز ولګیده او سمدستي ورستوي سا ورکړه. یو بل فلسطینی خبريال چې په بیت المقدس کې د القدس ورسپانې لپاره کار کوي په دغه پیښه کې جوبل شوی دی. قطر میشته رسنۍ الجزیره پر اسرائیل د دغه پیښې تور پورې کړې دي. بلخو اسرائیلي فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حملې لاندې راغلل او دوی ځوابي کاروایی کړې ده. پوځ زیاته کړې چې دغه پیښې پلټنې به کوي. داود دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال اړیو اوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړل. کچر سره روانه کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري.
د پاکستان او امریکا ترمنځ امنیتي خبرې اترې بیا پیل شوې دي.
د شمالي بلوچستان اړنګ شوی بازار دکاندارانو د معاوضې لپاره خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دوی وايي دا بلوچستان په ډیرا بوکتی کې د هیزي ناروغي له وجې د ماشومان په ګډون څلور کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي د علت ناپاکه اوبه دي.
نو تر اوسه دغه اوبو شوسته په کې نه ده. د اوبو تر څو پورې د سورس نه سبا شوی ټیم خوشمش په لګیا دي. طالب یې ګرڅه پاکړي دي چونکې دا د هیل کار دی نه ده، د پبلک هیلت په دی.
د افغانستان د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور څلور لک افغانۍ ټاکلې.
د موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته په سرحدي ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه. دا موږ به پکړو خبره هم پکړي دو د منطقې ته مو در سوالۍ دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. تاسو دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې اترې پیل شوې دي. ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مې پر 11 نیټه پر امنیتی چارو خبرې اترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته د واشنگټن او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. نور تفصيل د عبدالحی کاکړ په دې تفصيلي رپورت کې ورو.
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتی چارواکو ترمنځ د خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تور سفر وړاندې سویدي. بلاول بوټو ته د مې پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون لاري د مې پر 13 په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډران رسپانه د مې پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دیاړه دواړو غاړو جزئیات نه دي پټاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړخیزه امنیتی اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتی چارو خبري اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلی ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر 10 د عمران خان له واکا تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی چارو په اړه په لوړه کچه خبري اترې کېږي. په تیرو څه د پاساد ولسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزی ټکی پاتې شوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل شوی دی.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ دا افغانستان دا مسئلے بنا بدل شوی نو مگواڑ چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د پوزي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیمن پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې به وار لمخه خبرې هم روانې وي.
یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی. I'm sure
عبدالباسط د مئی پر 12 نیٹا مشالری تول چې امریکا هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. دغه په خبره واشنگټن دلچسپی لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
دیکھیے امریکا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه محل د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل شوی دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره شاید د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه نشي.
داوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو او چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مې پر څلورم په واشنگتن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
مشال اړتیا تاسو غوږی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری 13 ورځ په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته ویلي تر څو چې اتحادي حکومت په هیواد کې د انتخاباتو او د قومي احتساب ادارې نه پاړه په قوانینو کې ضروری اصلاحات نوي کړي تر هغه عامو انتخاباتو ته نشي تللی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي کېدی شي د نوي فوزي مشر د ټاکلو نه وړاندې انتخابات اعلان کړي. د پاکستان د فوج د مشر کاری مودا سکال په نومبر میاشت کې پوره کیږي. بلخوا وزیر اعظم شاه بازی شریف او د وفاقي کابینې ځینې وزیرانو په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میا محمد نواز شریف سره لیدلی او پر مهمو ملکی مسلو او سیاسي حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. نور تفصيل لشانه واسترک زیور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي تر هغه وړاندې چې انتخابي اصلاحات او د قومي احتساب بیرو قوانینو کې بدلون ونه شي انتخابات به نه کوي. وړه د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف وایي ممکن نه ده د نوي آرمی چیف تر راتلو وړاندې پاکستان کې نوي انتخابات وشي. د موجوده آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوه د څوکۍ موده سږ کال د نومبر په میاشت کې ختميږي. د مې په یو لسما آصف علي زرداری په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي
ته همنه کب کا کې الیکشنو سره ډرته
دی وایي مونږ کله ویل دي چې انتخاباتو نه یریږو. زموږ چې کوم گیم پلان دی هغه کې انتخابي اصلاحات کول دي نه به اصلاحات دي ځکه د دې د لاس اقتصادي حال دې تر رسیدلې دي چې نن تاسو څوک پیسې هم نظر کوي او سټاک ایکسچینج هم ولاړ دی
او آپ کا سټاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے.
گیم پلان مانا سیاسی منصوبی نیب نہ مراد قومی احتساب بیورو او سٹاک ایکسچینج مانا د پاکستان تر ټولو لوی کاروباری ځای. د اپریل په درېمه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د تیر وزیر اعظم عمران خان په مشوره قومي سیملي ماته کړې و او په دریو میاشتو کې نوې انتخابات اعلان کړو. ورستو د سوپریم کورټ اسمبلی ماتول غیر آئینی وګرځول شو. د اسمبلی دننه د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې شاباش شریف وزیر اعظم ټاکل شو. خو د پاکستان تحریک انصاف دغه مشر او د ګون لخواي د نوې انتخاباتو غوښتنه هم هغه سي برقراره ده. د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د مې په یو رسمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ممکنه ده د نوی آرمی چیف د ټاکلو نه وړاندې دوی نوې انتخاباتو کې سکر تر نومبر وړاندې دوی نگران حکومت جوړ کړي او کېدې شي د نومبر نه وړاندې نگران حکومت هم ختم شي او نوې حکومت هم جوړ شي. نو په دغه خبره آصف علي زرداری ویلي خواجه آصف خپل نظر لري خو د دوی اتحاد په دې خبره شو او حکومت هم جوړ کړو چې انتخابي اصلاحات او د نیب د قانون اصلاحات نو وړاندې به انتخابات نه کوي. بل خو د خواجه آصف په دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او په تیر حکومت کې وفاقي وزیر فواد چودري هم خبره کړې. فواد چودري د خپل ټویټر د لارې په یو ټویټ کې لیکلي نن لیکي چې کوم مشر د سمدستي انتخاباتو خبره کوي نو دا د حقیقت وګڼل شي. د ملک انتظامی معاشي سیاسي نظام د دې جوګه نه دی چې نوې انتخابات د ځان ښکار شي. د نون لیگ نه مراد پاکستان مسلم لیگ نواز ډله. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشاد رډیو ته د مئی په یو رسم وویل مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ته په حکومت چلولو کې مشکلات شته او ملکی معیشت تر ټولو غټ مشکل دی. نو که دوی معاشي مشکلات هوار نه کړل لازم ده خلک ورته ګوته ونیسي چې ګنی که تاسو حکومت نشو چلولی نو د پاکستان تحریک انصاف نه مواله اخیسته. نو دا پوښتنه چې نوي انتخابات ځنډول او د حکومت موده پوره کول بیا څنګه ممکن ده؟ بابری دا جواب وي
چې کوم خلک مالدار خلک دي په پاکستان کې هغوی باندې ډایرکټ ټیکسیشن وکړي هغوی باندې ټیکسونه ولګي تر اوسه پورې پاکستان کې حکومت نه هغوی خلاصې ځکه چې هغوی خپل لابي ده د هغوی خپل خلک دي هغوی باندې ټیکسونه نه لګي ټیکسونه په عامو خلکو باندې لګي نو که حکومت په هغه خلکو باندې ډایرکټ ټیکس ولګي نو بیا زما په خیال باندې حکومت چې کوم مشکل صورت حال کې گیر شوی دی د دینه بده وته سلار ور سره روزي او بیا ک الیکشن هر کله کیږي د اصلاحاتو نه پس کیږي او کار کله کیږي نو دی بیا بچي
او یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ته مسلم لیگ نواز زل یو مشر او په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د دوله لندن ته تله او په پاکستان کې پرسنیو کې د سیاسي او سماجی ډلو لخوا هم ګڼل کیږي چې هغه ته بده نورو خبرو سره په دې خبر هم باس کیږي چې حکومت کې انتخابات کوي باید کله او څنګه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی د شمالي بلوچستان د لنګشبي بازار د دکاندارانو د میرامشاه پرسلب مخته احتجاجي ناشته نن په سلورم ورځ هم دوام لري. دغه دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت او ځایي تنظیماتي دوی ته زر تر زر د فوزي عملیاتو پر مهال د لنګشو دکانونو معاوضه ورکړي. دکانداران وایي پیسې ورته اعلان شوي خو انتظامیه ورته چکونه نه ورکوي. دوی تور پورې کړ چې انتظامیه ورته د تصدیق په نوم خندونه جوړوي. بلخوا د شمالي ورسان مرسال کمشنر شاید علي خان مشال لوته ویلي چې د معوضو عمل یې پیل کړی دی او تر وسه یې له وزارت دکاندارانو کې شپاړه سبته د معوضي چکونه هم ورکړي دي. نور تفسیر د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د میرام شاډنګ شبي بازار دکاندارانو مارکیټونو مالکانو د توانونو معوضو تر لاسه کولو په موخه احتجاجي ناشته د سلورو ورځو نه دوام لري. دوی د میرام شاه پریس کلب مخې ته ټینټ لګولې غوښتنې کړي چې په عملیاتو کې یې بازار خاورې شوي اربونو توانونه یې شوي چې معوضې یې راغلې خو د کالونو نه خپلې معوضې نه ورکوي. د احتجاج یو ګډونوال انور حسن وایي چې معوضې یې وړاندې راغلې چې په بیا بیا حکومت تصدیق کړي خپله حکومت دغه توانونه لیکلي نن راغلی معاوضې نه ورکوي.
مو سره 76 کروڑ روپۍ پرتې دي سبونه روسي هیڅ وته چې دا شای میش منی نه دا ظلم د دمیش سره ځکه چې زه دي کندور دغه حکومت په فرانس سره لبزنه ولای په باندې غونډې د ستختینا کړې دي چې کله چې کیم دي کنه غو وشوله پیسې لا د په خپل خلو ول چې مبارک مشا چې سیون ختم شو تو سبا زه په یوه تاسو ټول چې کنه ختم کا از نه غفتار سي نه چې کنه روکوي انا سخت جی آئی ٹی جوڑا کرا جدا اس وقت یور جی آئی ٹی کے 63 لاکھ روپے تو نے مو شوائی دا جدا متر کوی 14 لاکھ روپے میں خدائی نہ ویرا وکے چے دگیم سرو کاوے دا خپل روکا.
میرام شاہ بازار کمیٹی جنرل سیکرٹری محمد رحمان وائی چے توانونو ماویزے نہ ور کولو پ وجائے کاروبارو نہ ختم شوی نن یې ماشومان د لاس خپې مزدورۍ ته اړ شوي.
نن اې دې سر به آزاد وجه سره ایمو هغه بچای د بار دي تر پخله منډي شه ته کولې مزدورا کو ایمو هغه بچای چې کی مدو د هوټل مزدورا کو تو و کول شي چې میش د ملک ته پر قرباني ورکړه میش د وزیرستان سمه مړ کړې میش د اسونو باد سمه پاله کړې اے په وجود اے میش په و کول شي د وزیرستان سمه نه پالي شي په لاهور شه په یو بلډینګ باندې په یو مارکیټ باندې یې لاګي شي ډایرکټ بوتا اور باری پہ اعلان وتا سی مودا دامرا مکمل تے میران شاہ شریا میں تباشوا دور تک سایتا 14 لاکھ 3 لاکھ روپے پر مج پر ہے واجے سجو ترش دی کون نش پر بند نی ولائی کہ وزا کر زوڑی تا سرنگ ور کو
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاہد علی خان وای چ د میران شاہ بازار قریبا او وزرا دکاندارانو ڈیٹا جمع شوه چ قریبا 1500 دکاندارانو متاثر کاروباریانو تا خپل معاوضه ورکړل شوه باقی پاتې دي قشتا بجټ مطابق معاوضه ورکړل کیږي په یو ځای نه کیږي خو هرونه مخصوص چکونه تیارول شي او ورته ویشي خو دکانداران وای چې دا دوی توانونه حکومت خپل علی کلی بیا چې معاوضه راغله نو د تصدیق په نوم ورته جی آئی ټی جوړا شو چې په های کورټ کې یې کیس وکړ او فیصله د دوی په حق کې وشو. نن بیا هم انتظامیه هغه تصدیق په نوم د دوی د توانونو معاوضه ځنډوي. دوی بناستوي ټول دکانداران چې پلیست کې راغلي ورته به معاوضې ورکوي. کنی احتجاج باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسې غواګي د بلوچستان په ډیره بوختی کې د هیزي د ناروغۍ له وجې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي او شاوخوا پنځل سوه کسان ترې ناروغ شوي دي. دا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو پورته کولو اهدافي هم کړی دی. ویلي دي چې د هیزي د خپرېدو لوی علت ناپاکي وبو دي. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینا کوي.
د یک پټ څخه 315 کیلومتره لري وختي ځلور ته د بلوچستان د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې د ایزي ناروغي خبره شوه ده چې لامل د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او نږدې 1500 کسان ناروغ شوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د هسپتالو څخه رخصت کړل شوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په هسپتالو کې داخل دي چې لویه برخه د شوزو او شومانو ده. ځکه چې په پیرکو کې دوه هسپتالونه په مریضانو ډک شوي او څلور ناروغان وزلی هسپتال ډیره بوکټي ته لیږدولي دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مې په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د اغزیر مسخه راپورته شوی ده، کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے اور کلیئر کٹ
دا دین اروغی د خبرې دوشکاره هیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی. هغه سپانه دی چې لامله کالرا یا د ایزی ناروغي خبره شوی ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا پښکارا توګه وبدی او زیر جنسی وی دی. د وبشتنې په جواب کې ڈی ایچ او ډیر بوکټي زیات کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلی دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره سوې تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بلپلو ته په ډېره بوکټي کې د ایزید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کار کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډېره بوکټي او پیرکو ته لیږدولي دي. په دې ترڅ کې چې مکاله تیر شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکتر سالی ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزی ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره شوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده شوې ده چې د دې یو لوی هیلت اوبه دي، کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه شوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېر شوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ټوټل ورځ کې. څلور ډیتس دي، یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی، درې کوچنیان. نو تر اوسه دغه اوبه شو سته پکې نه ده. د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه سبا شوی، هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي تالاب یې ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت خو دی او د ډسټرکټ اډمنسټریشن
دغه د صفائی کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیم وسرته رسیدلی تر هغه وخت پورې به حکومت د غزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزی د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د مې په 18 نیټه په جاري سیوی یو بیان کې الله وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره نومبړي د بخوري و محکمې ته 10 ملیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاری کړی دی او ویلي دي چې تر څو یاد سیوی تالابونه نوي صفا سیوی تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول شي. دلته خبره دا ونې ورده چې پیرکو د ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کړ کردار دی، لیکن هلته د زیاتره خلکو او داغو د څاروي دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ شوي دي، کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړي دي، کوم چې به هره ورځ به دغه خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غواګي. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساحل د کلنی رپورت تر مخه په هغه هیواد کې په تیر 2021 کال کې 3,725 نه زیات ماشومان د جنسي تاریخ کار شوي او هر ورځ د لسو پوری ماشومان د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ کیږي. دغه غیر سرکاري اداره چې په پاکستان کې پر ماشومان د تشدد خلاف او د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره کار کوي، د 2021 کال د رپورت کې ویلي دي چې د ماشومان سره د جنسي تیریو زیاتره پیښې د پنجاب صوبې نه رپورت شوې دي. نور تفصیل به د شبیر مجان په دې رپورت کې وو.
د غیر سرکاري تنظیم ساحل رپورت تر مخه 2021 کال کې ټول پاکستان کې 3,725 ماشومان د تشدد ښکار شوي دي چې په کې غټه شمیره د جنسي تیری دا. دغه رپورت ښایي چې د ټولو زیات کیسونه د پنجاب صوبې نه، 3.5% دغه ډول، 3.5% د سند صوبې نه، 6% اسلام آباد نه، 15% خیبر پختونخوا او 2% د بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه رپورت شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې بابله مشال لیډو ته وایي چې د ماشومانو په اړه قانون سازه هم وشوي، خصوصي عدالتونه هم جوړ شوي او سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم کار کوي، خو بیا هم د ماشومانو سره د تشدد پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې خبره ده او باید ټول ادارې په شریکه د دې مخنیوي لپاره سنجیده دا ګامونه پورته کړی.
زمون سره ډېر زیات ادارې دي، لکه زما خیبر پختونخوا چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یاد کم دې کې 10 کیسز هم شته چې هغه په اخبارونو کې په ټی وی باندې یا په ویب سایټ باندې هغه رپورٹ نشي، نو هغه شمیره زمون لاس ته ناراضي. نو اوس کومه دا ویل چې په شمیره کې اضافه شوی دا کشمیره لګا دا او ګډه را دا او موږ له پکارداري چې په ور سوسایټي ادارې میډیا نوسټ کولر او سره سره حکومتي ادارې چې کومه متعلقه ادارې دي د جنسي تیرو یا د پیښو د مخنیوي لپاره حل ځلې په شریکه په ګډه باندې وکړو.
یاد ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې د ماشومانو پر ضد د زور جاتی پیښو کې د کال 2020 په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. 2020 کې دوی دغه پیښې سکم 3000 هودلې دي، ولې دا ځل 2021 کې 3,370 رپورت شوي دي. دغه ډول 2020 کې اوسطن ټول ملک کې 8 ماشومان او بیا 2021 کې 10 ماشومان روزانه د جنسي تاریخ کار کیږي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومان او زنانو د خېګړې لپاره جوړ خصوصي کمیټه زنانه غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی کې استادې عائشہ بانو وایي چې دوی د اولس د بیدارین علاوه قوانین هم سخت کړي دي او سرکاري ادارې هم د صوبې زیاتره ضلعو کې خوري کړي دي او جاتوي سراتونکو کې به تر ډېره هتاه د دې په ګامونو د تشدد په دغه پیښو قابو اومندلی شي.
زمونږ حکومت چې کم دی بالکل داری الایز کوي چې دا چې کم کیسز دي د رپورټینګ سیوا شوه دي، مخکې با ډیر کې سونو کې با رپورټینګ با نکیدلو با ما خلک به پدی غلی شو. دوه خبره چې کم ده هغه به تاسو به یادی چې زمونږ دا اوس زمونږ کیبینټ باندې هم زمونږ اپروف شوی دي، سزاګانې سیوا کړي دي، بل دې سره دې باندې زمونږ پولیس سره هم سوزل هغه شوی دي چې د اغي کیپاسټی بلډینګ او د اغي اورینټیشن کړي دي. وکټم سو سپورټ پروګرام هم چې کم دی ډیفرنٹ ډیسټریکټس کې زمونږ ما په خیال کې اغي د ایکسپنشن هم اراده شته ده. زمونږ چایلډ کمیشن ډیر ایکټیو دی، ځکه ګراوند باندې وګورئ نو زمونږ باقی په ملک کې چې څومره هم پروونسز باقی چې کم سلور پروونسز دي اغي دومره ایکټیو نه دي چې څومره چایلډ کمیشن زمونږ په کی پی لیول باندې په ګراوند باندې ایکټیو دي.
دغه رپورت ښایي چې تشدد ښکار ماشومان عمرونه د 15 کالو پورې او بیا د 15 نو وخت تر 14 کالو پورې دي، چې پکې 52% جنکه او 46% هلکان ماشومان شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري ته تاسې غوږی. په پېښور کې د مازیګر 5 بجې شپې دي او شاین بونری هم راځه په سټوډیو کې ناستې. نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د رنگشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناسته نن د میرام شاه پر اسلام مخه ته په څلورم ورځ هم دوام لري. دکاندارانو وایي د فوجي عملیاتو پر مهال دکانونو له منځه تللي او د کورونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي دي. د دوی وینا ده چې انتظامیه دوی ته د معاوضو په لارو کې خنډان جوړوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان ویلي دي چې اغېزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف پرون پر لندن کی د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدلی دی. د اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو بحثونه شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر تازه انتخابات نشي ترسره کېدی. نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون له مشر میاں نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنا جګړه روانه ده. فنلینڈ ویلي چې بغیر له سزنډه په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. فنلینڈ د روسیې سره اوږده پولې لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی. خو دا نوې اعلان یې په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي. او امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو عاقله د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی دی. قطر میشته رسنۍ الجزیره پر اسرائیلو د دغه پیښې تور پورې کړی دی. بلخو اسرائیلي فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حملې لاندې راغلل او دوی ځوابي ډزې کړې دي. فوج زیاته کړې ده چې د دغه پیښې پلټنې به کوي.
دا خبرونو لنډیز مولا شاین بنری او واوردل. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړل چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریس کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې راپور اسد الله لودین وړاندې کوي.
د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وون در لاین او د اروپای شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکېنی وکی وکړي. وون در لاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. اروپای مشران داسې مهال پر روسیې نیوکې کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1440 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي. ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې دی. د اوکراین وسلوال پوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
د کراچۍ د 12 مې د پیخي نن 15 کال پوره شو. دا پیخه په 2001 کال کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله پخوانی فوزي مشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د خپلې عہدې نه لری کړ. نو دا هغه د بحالی لپاره د پیل شوی تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د هرکلی لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لوی شمېر هوایي ډګر ته روان و. په دغه دوران په لار کې په وسلوالو بریدونو او نخوتو کې 50 کسان وژل شوي ول او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د دغه پیخي ځینې مقدمې لا هم د کراچۍ په عدالت تونکي روان دي. نور تفصيل له کراچۍ نه د مشال لړیو خبريال نیاز علي خان په دې رپورت کې و.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننې ورځ 12 مئی خنړۍ پیښه رامنځته شوې وه او پر نن ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمیر کې کسان وجلې شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدیا د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدیې تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سند مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمہوار پخوانی ولس مشر جنرل پرویز مشرف او دغه وخت حکومت ته.
بار مې واقعا د تاریخي او سیاسي ورځو په دغه ورځ د عدلیه د ازادۍ لپاره د مختلفو پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو آرمی ډکټیټر مشرف په سربرایۍ کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی و، نو د هغې جوابدار د هغې وخت حکومت او د هغې ظاهره چې مشرف په هغې باندې فخر محسوس کړی و چې دا زما بدري وای او د هغې ګواه عدالتونه په خپله دي، د هغې ګواه وکیلان په خپله دي، د وکیلانو باندې وډ بیټ کړی په هغې کې وکیلانو شهیدان شوي، په هغې کې د مختلفو پارټو خلک شهید شوي، بې ګناه خلک به شهید شوي، په میډیا باندې په خپله فایرنګونه شوي دي، میډیا کسان هم بې خوښ شوي. لیکن د پاکستان د بدقسمتۍ د قانون لاندې هغه چیف جسٹس آف پاکستان په هغې باندې بیا چې کله بحالم شو سیکشن واناست او هغې خلکو ته انصاف ورنه کړی شو. موږ دا غواړو چې د جوډیشن انکوایري وکړی شي.
دا 12 مئی کال 2000 د خونړۍ پیښې چې شاوخوا 50 کسان پکې وجلې شوي وو او 130 نور جوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیس سټېشنو کې د دغه کسانو د وجنو 40 څخه زیاتې مقدمې درج شوي چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنټ غړی وسیم اختر په ګډون د 50 څخه زیات کسان نمونه شامل وو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشي کړی شوي. د وجلې شوي کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وایي چې قضیه تر اوسه د ترهرګرۍ ضد په عدالتونو کې روانه ده.
د 12 مئی کیس نه په ADC 7 کې چلیږي، تقریبا د دې کیس 15 کال اوسه او چلیږي. د اوسه پورې په دې کیس کې تقریبا 6-7 ګواهان په عدالت کې پیش شوي چې دا هغوی ګواهي شوې ده. اوسن په دې کې 10-12 ګواهان پاتې دي چې دا هغوی به ګواهي کیږي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان یوسفزئی وایي چې دغه پیښه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پریښو دی.
هغه د ټوپک زور، هغه د وردۍ زور، هغه د ریاست زور، هغه د دغه د جبر هغه نښه وه. موږ به ورته ووایو چې متحده کوم مومنټ د هغه دهشتګردان رس په رڼا په دې جلوسونو راغله، په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو، تقریبا 8 انسانان شهیدان شله، دا د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال تیر شو تر نن ورځې پورې په عدالتونو کې دا کیس کته بره کیږي. هغه شهیدانو ته، د هغه شهیدانو ورثو ته انصاف ملاو نه شو.
د کراچۍ د 12 مئی کال 2000 د دغه خونړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چا ته هم انصاف نه دی ملاو شوی او د هغه وخت ولس مشر جنرل پرویز مشرف حکومت او ټولې هغه ادارې ذمہوار غنی چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہوار وو. په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خونړۍ پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کیو ایم چوڑان دی دغه تورونه بیا بیا رد کړي. روان کال د اګست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلی چې ایم کی ایم دی د مای د 12 د پیښې بخنه غوړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غرزنګ روانو، د مای په ومه کراچۍ ته د معزول شوی چیف جسټس پر رسیدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلی ته راوتلی وو چې د ښار په ګڼو زینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د ښار په سړکونو او په کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو ګاډي او مالونه هم سوځول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دیهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
ټاکل شوی د خبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د نهم او لسم ټولګیو د بورډ امتحانونه د مې پر 14 اپیل شي. د صوبی حکومت وایي د دې آزموینو په شفاف ډول د کولو لپاره ټول اړین انتظامات شوي دي. د ځینو ضلعو تعلیمي افسران که څه هم له شو انتظاماتو خوښ دي، خو وایي چې تعلیمي بورډونه او هم ضلع انتظامیه په امتحان کې د نقل چارو مخنیوي باید یقیني کړي. د تعلیمي چارو ځینې شنن کې بیا وایي د پاکستان امتحاني نظام پر ځای د دې چې د زده کوونکو فکری او تخلیقي صلاحیتونه برابرسره کړي، هغوی د لګو او ډیرو نمبرو په مسله کې خکیلوي. نور تفصیل د هرون بچا په دې رپورت کې.
د مې پر 14 بعد دوه کلونو تر وقفې وروسته چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې راغلي و، د نهم او لسم ټولګي زده کوونکي په حالونو کې پرچو حلولو ته کینی. صوبایي حکومت د دې زده کوونکو شمیر 8,900 او د غوی د امتحاني مرکزونو هغه 3,235 خولې. پاکستاني ډان رسپانې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزیر شهرام خان ترکه په حواله ویلي د نهم او لسم د بورډ امتحان د څار لپاره په 3,240 کسانو مشتمله عمله مقرر شوه. نوموړي د مې پر 14 په پېښور کې د دې ازموینو لپاره د شو تیاری او د جاج اغېستنې په موخه د تعلیم محکمې له افسرانو سره غونډه وکړه. د ترکۍ په حواله زیاته شوې په ټولو امتحان حالونو کې به سی سی ټي وي کیمرې لګول کیږي، او دا چې د تعلیمي بورډونو مشران به د بجلی له محکمې سره په نږدې رابطه کې وي چې د امتحان پر وخت د لوډ شډنګ مخه ونیول شي. د سوابای د وړوکی لاهور تحصیل تعلیمي افسر غزا بچا د مې پر 14 مشال لړیو ته ویل دی ډاډه ده چې د صوبایي حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بعد نه هم او لسم ټولګیو امتحانونه په ښه شان تر سره شي. نوموړي زیاته کړه اول ځل دی چې د نوخار او سوابای د زده کوونکو د پرچو کتلو لپاره هم په دې ضلعو کې مرکزونه پرانستل کیږي.
تقریبا 60-70% اگزام حال کې چې کوم دی هغه آنلاین سیستم باندې کوي، چې مطلب سمه بورس سره کنیکټ دي چې په پیټ لپاره او د اوفیر لپاره دینه علاوه خپل ویزه سکری دی او سنټر دی اگزام لپاره فیل دی دا کړی دی. نو بورډ ملي یا حکومت هم دی کې انوال دی چیف منسٹر انسپکشن ټیم په کوم دی مخکې لګیږي پیپر یو مطلب په بورډ کې چک کیږي. اوس یو ټیچر سوابه نه دی مردان بورډ ته مارکینګ کوي فیلډینګ ته راځي نو را خپل ډیوټین کوي او دا هم دی نو هغه دا دی ګرانی مطلب دا چې نو خار یا سوابه سنټر دی هغه شنو دا به ډیر ایزی شي او د مارکینګ کرایټیریا او د مارکینګ سټانډرډ هم دی سره لګیږي راځي مطلب دې ټول بینیفیټ په سوونت دی.
خدا ممندو د یکغون های سکول د نهم او لسم ټولګو یو خون کې جنگریز خان چې د تنظیم اساتذه پاکستان په نوم د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو غړی هم دی، وایي دوی د تعلیم محکمې له حکمنامو په تنگ راغلي دي.
لکه مثلا موږ هغه مخکنی ګورنمنت کې پاتې دي او سنت مټرک ایگزام شروع کیږي نو ما باندې دلته د هوم ایگزام شروع دی کم چې 6 او 7 8 دي نه مونته تعلیمي سال د سره کړه دی دې کومه باندې په دې نه ګورمنټ کې د نوټیفیکیشن باندې جوړ کړی دی. ان شاء الله روان ایگزام به فری خو ستاسو خبر ټول مکمل شوی دی. سټوډنټ ټیچر
د کورونا وبا په وخت کې د ټول پاکستان ماشومان په سکولونو کې لمخه مخ زده کړو او له امتحانونو ورکولو محروم پاتې شول. همدا وجه ده چې د سوابای د باجا کلی د های سکول د لسم ټولګي اوس د کوونکو افنان خیالي د پرچه ورکولو تصور یو څه اندېښمن کړي.
د ما خپل د دبلی حاصل او د تډیر جات فمینه کې ما خو تیار یم ورته د کوم کې لایکانم پکې ډیر دی او څنګه تاسو پکې گزاره کوي خبردار چې روم به سړی یریږي چې بحال به څنګه یا استادان به سړی سره ډیر غمونه چې به کوم څه سنی ته د خیره کورسونه ټول ختم کړي دي ټول سبجکټونو په کړو چې د پیپر به داسې پیسې نه داسې طریقې سره به تاسو هلکوي پیپر ډیر ملګری چې کم دی وی چې لکه نقل نو
د پاکستاني سکولونو په امتحانونو کې د زده کوونکو لخوا د نقل کولو موضوع په خوانه ده. همدې مسلې ته په اشاره د شمالي وزیرستان د رزمک سب ډیویژن تعلیمي افسر فدا وزیر د مې پر 14 مشال لډیو ته ویل د بنو بورډ مشر د نقل د مخنیوي لپاره امتحاني څارونکو ته ځانګړي هدایت جاری کړي دي. وزیر له دوکلن ځن ورسته د زده کوونکو په فزیکی توګه حالونو ته پرتګ او پرچو ورکول خوشاله دی او دا ځکه چې د خبره د کورونا وبا په وختونو کې د زده کوونکو تعلیمي چارې خورا اغیزمن شوي.
بچونه افیکټ شوي دي او دا چې نمونه اگزام اخیستل دا په کار دي. تر ځل چې کوم اگزام شوي دي هغه ریزلټ خبر راغلي. نو لایق بچي اسمان سر ته ختلې دي او لایق بچي هغه لاندې راغلي دي. کومه ان شاء الله سزا نه دروسته اکثر کورسونه کمپلیټ شوي دي. چې کوم نور انتظامات دي کنه بورډ شری کنه سر هغه کوي کنه چرته د کمري ضرورت وي د نقل خلاف اقدامات دي هغه باقاعده هم میټینګ را وخته ور دي سپوډنټس ډیپټی سپوډنټس هغه ته هدایت جاری کړی دي چې تاسو به څومره کېږي چې دا کوم نقل دي چې دا ختم شي ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ گیا ہم کل رول ادا کر گیا ہم سینٹرس سرنگ تکلیفی چاہتا سب مصیبت آ گیا ہم رفع کرتے جی
اخوا په پاکستان کې پر تعلیمي چارو لسیډنی کونکي یو غیر سرکاري ادارې الائنس فار میتھس اینڈ ساينس سره د پالیسي جوړونې په برخه کې کار کونکي عمر اورگزی وای د دې هواد امتحاني نظام پر زیاده دی چې د زده کونکو فکری او تخلیقی صلاحیتونه برسېره کړي هغه یو هم یې میندې او پلرونه د لګو او ډیرو نمبرو په مسله کې ښکېلوي
موږ سره سټریټیجیز نه وي چې موږ دا پته لګیدلی و چې د کووډ وجنه څومره مشمان متاثر شو او کوم نقصان شوی دا ریکوري موږ سره د څنګه عملی تر راځي زه دا ټول ایشیا سیستم سټډی کړل دا ایگزامینیشن سیستم هغه کې ټولنا ویک ایگزامینیشن سیستم هغه د مرغد پاکستان دا موږ همیشه ایگزام مارکس باندې کاونټ کوو چې یو ماشوم څومره نمبر یې واخسته موږ کانسپټ می کلیئر کوو د ماشوم سبجیکټ کې څومره پوهه تا کې راغله موږ دوه کاله یعنی خوشاله مو کوم ماشومان چې تاسو دمر نمبر یې والدین هم خوشاله او ارتو خوشاله خو اوس په دې ایگزام دا پرابلم منتوی او والدین ته هم دا پرابلم چې ماشومان نمبر یې کم راغله
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د صوبې د یو لسم او دو لسم ټولګیو د 15,400 یو سلو تلس زده کوونکو د بورډ امتحانونه به راتلونکي جون میاشت کېږي د دې ازموینو لپاره 1,315 سلويخت مرکزونه ټاکل شوي دي
یاره ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
په داسې حال کې چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخ دی او د یو ډالر قیمت 190 روپو ته رسیدلې ده حکومت هڅه کوي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د خپل معاملې هواري کړي او مالی پنګې ترې ترلاسه کړي 13 میاشتو د پاکستان د خزانه وزیر په واشنگتن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره کتلی ول او خواست یې ترې کړی وو چې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام 8 بلین ډالر ته پورته کړي او موده یې هم نور وغزبی نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې
تمه ده چې پاکستانی چارواکي د روانې میاشتې په 13 په دوحه کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د چارواکو سره وویني د خزانه وزارت ځنو چارواکو د مې په نهمه ایکسپریس ټریبیون رسپانه ته ویلي چې په دوحه کې د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ د ملاقات لپاره تیاری روان دي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د سیاسي بدلون نورستو آی ایم ایف د پاکستان لپاره د 6 بلین ډالر قرضو پروګرام ځنډولې ده په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شړونکو او خبريال شایق حسین وایي چې پاکستان د آی ایم ایف په ګډون د نړیوالو مالیاتي ادارو په مالی مرستو او قرضو تکیه کوي خو دا مهال د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د تیلو او بجلی په مد کې د سبسيډي په معاملې اختلاف ته او د مالی پنګو دراتک سلسله ولاړه ده نو موري زیاته کړه
دغه چې دی بل ورځ سٹاک ایکسچینج کریش شو او ډالر چې دی مسلسل په پر روانه نو دا ریفلیکټ کوي چې دا بوران زیاتیږي اوس آی ایم ایف سره بیا سو ورځو کې به دغه خبرې وی خو غوښنه په وړاندې چې دی آی ایم ایف دا تملري چې دغه سبسيډیز باندې په چې دا خلک زی زموږ وزیر خزانه او نور افیشلز نو دی به دا معاملې حل کړی وي کبیا چرته امریکای طرف نه دغه کومک د وخت کې پاکستان سره وشي چې آی ایم ایف سره زمونږ د چکم معاملات دي تکي چې دی دغه جمود چې دی دا ختم شي نو دا به یو ډیر پوزټیو خبره وي او دروایز چې دی دا ډیر مشکل صورتحال دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې د سیاسي عدم استحکام او بې یقیني لکبله د شیانو بیې لوړې شوې دي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا پورته شوې ده. په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو د مطالعاتو د مرکز یو چارواکي او سړنکار ډاکټر کریم خان وایي د شیانو بیې ځکه لوړې شوې دي چې بې یقیني ده او خلک شیان ذخیره کوي نو په مارکیټ کې طلب هم ډېر شوې دی او بیې پورته شوې دي.
زمنګ د ایکسپورتس پوزیشن هم خراب دی او ریمیټنسز هیلپ کوي خو لکه مطلب دا چې دومره هیلپ نشي کولای سمره چې مارکیټ ډیماند دی او دریم آی ایم ایف پروګرام فلال ولاړ دی نو داغي وجه مارکیټ تر ډالر سپلای کم ده او چونکی پولیټیکل انسرټنټی ده نو خلک په مارکیټ کې ډالر اخلي زیات یا ذخیره کوي مستقبل کې د منافع په غرض باندې. پاکستان په کرنسی کې په ویلو کې کمی راځي او دا به نورم راځي. زما اندازه دا ده چې دا به تقریبا د 240 روپو پورې پر ډالر چې کم نه خبردار چې په پاکستان کې د قیمتونو اضافه دا غیم دغه اصول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل 13 میاشت په واشنگټن کې د ایم ایف د چرواکو نخواستو کو چې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام مودا وغځي او د قرضې حجم له 6 بلیونو څخه 8 بلیونو ته پورته کی. د سره سم د پاکستان د کاروباري اتحادیو مشرانو په پاکستان کې د اقتصاد په خراب وضع د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ظفر خټک وایي د ډالر د بیې لوړېدو له امله د تاوانونو سره مخ شوې دي.
اول د شتګردی وا د شتګردی نه بعد چې لږ مو سانس اخستو په دې کې روره کارونه راغله. اوس د کرونې نه بعد چې کوم سلسله روانه ده یعنی د منګې اس کنټرول نشته. یو خو روزمره اشیا دي چې کم دال چینی ساگ آٹا دا په بر روان دي چې موږ روره کم ریټ ورکو او التا مونږ اگریمنٹ کو یا د یو کمپنی سره یو فرم سره یا سرکار سره او په بل ورځ باندې جی ڈالر برلاټ شي داغه په وجه باندې چې کم شیوزل اوخی جی نو د حقیقت کې دوه څوک تصور نشي کولای.
د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ حکومت په وار وار وېدې دي چې د ایم ایف د شرطونو سره سم باید تیلو او بجلی قیمت نه پورته کړي. خو شنن کې وایي چې د ایم ایف لخوا د قرضو پروګرام د زن او سعودي عرب چین او متحده عرب اماراتو لخوا د قرضو د معاملو د نه بشپړېدو لکبله د پاکستان په اقتصاد ډېر فشار دی او حکومت لپاره به ممکنه نه وي چې دغه لړۍ په مخ روانه وساتل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځای اوسیدونکو د خزو ولور 400,000 افغانۍ وټاکل. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړل او وی ویل چې تر دې وروسته به ناوېتا ټول توکي له همدې پیسو اخستل کیږي. بل لوري ته د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. تفصیل نجیب الله خپل رپورٹ کې
په پکتیا کې د سمکنې ورستا د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکو هم په یو قومي جرګه کې د خزو ولوار 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزور اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکو عقل خان مشال راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخونی سي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو فارق بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقا وکړه چې د پیغلی به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنور کول بس 250,000 افغانۍ ولور وي بای ټول خلق دغه افریقړه عملی کې هزه کچې مون خلق یوله سیدا ډیر بشره او غریب خلق دی.
د ډنډپټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وای د قومي پریکړه په سوله شوه دا او ټول ور باندې راضی دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کینستا و سرادی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبره هم پکړیدو د منطقې ته مو در سوالی دای دادی موږ خپل توحید جبه مو در اقام مو د پسلامیک په سولخ وکړه په شریعت مو د کړی سولخ داس د لکه یو شریعت په سلاچ کسه په دان بیگ مافیق یو سره جوړ یو خبره مو کړدو کچا دوباره دویم کور وکا دا په باندې کېږي جریمه بو تر خوځ دی کېږي.
د ډنډ پټان ولسوالی او چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نیوي
د ماما کبابم نیوي د تر کبابم نیوي د برخه ورول دابم نیوي خواړه او بدابم نیوي نور ناور رواجونه دابه هم نیوي سرزر او سپینزر دابه هم نیوي دا ټول په دی ولور کې وشول پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانونو پورته ور کړل امارات دوی خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و. پښتنه دا چې په هغه قومي پریکړه څومره عمل شوی په اړه مدني فعال رحمت الله واتمل وایي چې
سمکنۍ ولسوالۍ کې د ولور د کمولو چې کومه پریکړه شوی و د کوچنی اختر راورسته کومي کوژدې چې شوی څومره معلومات چې موږ لرو نو پریکړه عملی شوی په هر کوژده باندې پنځله کا ولور تطبیق شوی نو بیا هم هله ده چې بیا هم دغه موضوع وسرل شي ترڅو خلک د دې زرین پرسد څخه ګټه پورته کړي.
سره لدې چې د سمکنې ورسته د پکتیا په ټنډه پټان ورسوالۍ کې د ولور لپاره دیوی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو خبر پرمختګ ګڼل کیږي خو معلومه شي چې ځای مسؤلان او په خپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
یو فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب ما د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
دا مشال رادیو د خبرونو د پای شیبو کې یو واری بیا لشاین بنیرین ته خبر لندي زو
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د رنگشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناشته نن د میرام شاه پر اسلام مخه ته په سلورم ورځ هم دوام لري. دکانداران وایي د فوجي عملیاتو پر مهال دکانونو له منځه تللي او د کورونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي دي. د دوی وینا ده چې انتظامیه دوی ته د معاوضو په لارو کې خنډان جوړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان ویلي دي چې اغېزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په لندن کې د مستبلی انګلون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیدلې دي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو بحثونه شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر تازه انتخابات نشي ترسره کېدی. نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه اړه د مستبلی انګلون له مشر میا نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنه جګړه روانه ده فنلینډ ویلي چې بغیر له سزنډه په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. فنلینډ د روسیې سره اوږده پولې لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی خو دا نوی اعلان یې په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي. او امریکا و اروپای اتحادیه د الجزیره ټلویزیون دی خبریالې شیرین ابو عاقله د وجنې پاړه د آزادو پلټنو اوغه کړی دی. قطر میشتې رسنې الجزیره پر اسرائیلو د دغه پیښې تور پورې کړی دی. بلخو اسرائیلی فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حملې لاندې راغلل او دوی ځوابي ډزې کړې دي. فوج زیاته کړې ده چې دغه پیښې پلټنې به کوي.
دا مشال لوی دنن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره ستاسو قربا ګل آیاز د خبرونو ویان شاین بنیری تکنیکی همکار اساق امیری او د مشال لوی نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا او بیا هم د مشال لوی پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سبا پاتې شئ نه د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري خوشاله اوسئ او په موجوده حالات کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ.